السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه ښیي دا مو د سر موضوع ده په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په تړاو باندې نن یوه اعتراضي غونډه کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په د اوهې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې باید د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوهې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري حافظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
اخو د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړی کومشري ناجی انوري په یو ژغیس پیغام کې رسنیو ته ویل دي چې د دولت مرکچی پلاوی د اجنډا پر ډلبندۍ باندې کار کړی او له مقابل لوري هم غوښتي چې د خبرو جدي دوام ته ژمنو وسیږي د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې وري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې په دې سازمان کې د افغانستان د برخي مشر کریستوفر نیاماندی ویلي چې افغان افغانستان د تاوتریخوالي بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت کې مقابل دی نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترنکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید
لاس که سم ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل تشویش نه دي او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شو چې په دې کې دوه نفر پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالي انصاری منلی چې د یاد رادیو یو خبريال په ټپیانو کې شامل دی د دې چاودنی مسولیت تر اوسه چانه دی خسته په ان وخت کې په کابل ښار کې د سلورم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هم یو موټر اور اخیستی د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوی دي د شغلی فرامرز په خبره ته دی اور لګیدنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی او پاړی پلټنی پیل شوی دي وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستنه ویجاړه کړه د دایکوندی ولایت د مخابرات او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو سره ویجاړه کړه او یو ساتونکو هم ټپي کړ د شغلی شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلور مستند چې په دایکوندی ولایت کې روان کال پترڅ کې د طالبانو لوري ورانېږي زموږ غلا ازادي رادیو وري په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوې اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت ضد د نوې لاریونونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو ښارونو کې ترسره شي نننۍ مظاهره په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ودانۍ مخ ترسره کیږي. په تیر نومبر او دسمبر میاشتو کې هم لسګونو زرو کسانو د اپوزیشن په پلوي د پاکستان په لوی شهرونو کې لاریونونه وکړل. هغه د عمران خان د لری کېدو او نویو شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې و. د اپوزیشن مشران ادعا کوي چې عمران خان د پاکستان د پوت په مرسته او په تقلبي رايو سره د 2013 کال په انتخاباتو کې وخت رسیدلی دی. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ل خپل پلویان غوښتنه کړې چې حکومت زده اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پر ورځ د مسکو په خیمکی شارګوټی کې د پولیسو له ماموریت څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویل چې څوک غلی نسی او بوجل سي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
کوي.
الکسی ناوالنی د یک شنبه نه وخت له جرمنی څخه مسکو ته لرسیدو سره سم د مسکو په هوایی ډګر کې ونیول سو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د دیرش ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ناوالنی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. او تم د امریکا متحده ایالاتونو ولسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړي چې تم د ولسمشر ټرمپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودای راکم کړي. نو موري چې د او بخښي تر اوسه د ډونالد ټرمپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دی ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن و.
خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب پلاوی رغونکو او غټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپل پاتې بندیانو د ازادي بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ونیسي. لا غیر له زهره اميري وايي فعالانو ته خطر جدي ده.
کچری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د پی ټی آی بهرنیو چندو مقدمې زغر د فیصلې لپاره نن د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لاریون شوی دی. د مظاهره چانو په اړه هم راپور درته لرو له پاکستانه.
دا څنګه ما په دې ټولنه کې لیدل کله چې یو چا خپل مریض
او بدقسمتی سره مونږ چکلا مرچوي نو هغه بعد مونږ سره کوم واده شوی وي اوس هغه واده کې و دغه مونږ سره نه پوره شوی.
امریکا به هم دا راپور درته خپور کړو چې نن به ښایي ولسمشر ټرمپ لسګونه مجرمین وبخښي. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم زینو غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه لري. له هغې ډلې حفیظ منصور په دې تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او وایي طالبان له دې چې د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي غواړي د مشرانو نمونه له تور لیست سره اوځي او همدارنګه د بندیانو په اړه هم دوی بحث کوي. خو تر هغه پورې چې دا خبرې نوي مطرح شوي طالبان د خبرو لپاره زړه نه کوي. په دې اړه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو سره د هر ډول بحث لپاره چمتووالی لري. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده.
په دوه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوري ورستربل مخپزياتې دودې. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پوری کوي چې رغونکو غټاورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د روانه جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضری کی.
جانب ایت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو
بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان دارو خانه کړي چې ولې هر ورځ بې ګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د وېستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوې هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هر موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعات غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي. خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان ژمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه یې خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینئ.
لسګونه مدني فعالانو نن په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي د سولې په خبرو کې کېلي خواوې دي د مدني ټولنو او رسنیزو فعالینو غږواوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر جدي اقداماتو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولو شمېر شاوخوا شپېتو ته رسېږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژني او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي ترسو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو. او کچېری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړه لیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولې دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خود چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره وسط د جګړې تګلاره بدله کړی ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل او ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوې تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو، په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشارې سره وایي، ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداوي چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپل ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
جوان
آزادی خزینه تر سری جزا نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو راپور درته خبرو. د افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګډون په دی واد کې د څلور انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپل کمیسون په تیاریو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټونو ویلي امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د سیستم نه اصلاح کېدو ته په پام په څوارلسم لمریز کال کې د دغو ټاکنو ته زمینه نه ده برابره. خو د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسون ویلي له تخنیکي او عملیاتي پلوه یې د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په 14م لمریز کال کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تیاریو دروان بهیر په وړاندې خبرګون وښود. دغه بنسټونه وایي چې په کابل او ټولو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پام د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس نعیم ازغری د سه شنبه پر از ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو لتر سره کې دوه مخ کې باید د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د سیاسي ګوندونو په موافقه او د څارونکو بنسټونو په همغږي اصلاح شي. د نوموړي په خبره کچیر د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته او په اوسنۍ شرایطو کې انتخابات تر سره کیږي نو سمبولیک او له درغلیو به ډک وي.
تبدیل کارتیشن امنیتی اوزده که متاسفانه مون نشو کولی چی شفافه او عادلانه انتخابات تاثره کو. باید چی دست انتخابات مون تاثره کو چی به جمهوریت ارزښتونو خلاف نری.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف و انتخابات و بنسټ تیفا ویانده صغرا سعادت وایي چې په راروان مریض کال کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری سمینه دی روانې. میرمن سعادت وایي چې افغانستان له امنیتي پلوه په جدي حالت کې دی او دغه شان تر اوسه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه هم نه ده برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره طرحه وړاندې کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر هغوی ته ویلي چې هڅه کوي په 14م لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر روان کال کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
عملیاتي او همدارنګه تخنیکي لحاظ د ټاکنو ته
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ وي او د درغلیو اداو د بهیر سخت اغیزمن کړی. ان تر دې چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتیجه او سنۍ توافقي حکومت دی چې عبدالله عبدالله ته د سولې د ملي مصالحې عالي شورا او نیمه کابینه وسپارل شوه او محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر اعلان شو، له ښاغلي عبدالله سره د انتخاباتي سیستم پر اصلاحاتو هوکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله په تیرو شپږو کلونو کې د قانون خلاف نه دي ترسره شوي او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات هم د ځینو ستونزو او دلایلو له امله د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترسره نه شول. دغه شان د ولسوالیو شوراګانو او د ښاروالیو انتخابات هم نه دي ترسره شوي. ښاروالان دا مهال د ولسمشر لخوا ګمارل کیږي او ولسوالۍ په مشرانو جرګې کې خپل استازي نه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، وربشو اسلام آباد ته، هلته د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت نن اعتراضی غونډه لري. دا غونډه د انتخاباتو د کمیسیون مخته پیل شوې ده. دا چې د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت یا جمهوری تحریک چې هغوی بولي څه غواړي، وربشو د مشال رادیو خبریال زلاند یوسفزی به په دې ارتباط را سره بشپړ تفصیل راکړي. یوسفزی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه په څو بجو پیل شوې ده، څه ګوري او خلک څه وایي هلته؟
سلامونه سلامونه او مننه. غونډه د وسمه لګه شی وړاندې پیل شو. دا وخت کې نو دلته کې څه سیاسي ګوندونه دي، دا پی ډی ایم پاکستان جمهوریت غورځنګ چې کوم دی، چې کوم دا اپوزیشن ګوندونه دي، دا هغه دا غونډه دا د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو کمیشن د ودانې مخې ته دا غونډه روانه ده. دا په کوم ځای کې غونډه روانه ده؟ دا د اسلام آباد حساس زینو کې راځي، ځکه چې مخامخ سپریم کورٹ ته دیتا ایوان صدر دی، یعنی د صدارت چې کومه معنی ده، دې ته مخې ته د قانوني سملې ودانې ده، د سنټ ودانې ده. په دغه ځای باندې دا غونډه روانه ده او د دې دا غونډه د فارن فنډینګ خلاف ده. دې دا وی چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمن ګوند دی وخت کې پاکستان کې، د دې خلاف د انتخاباتو کمیسیون کې د بهر ملکونو د فنډ راغوښتو یا د پیسو د پاټې د فنډ د پیسو یو کیس په چې هغه 2014 نه چلیږي او اوس پر 2020 پورې لا په هغه کیس باندې فیصله نه راشي. هغه کیس چې کوم نه پاري کې دا دي چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 د ټول ټاکنو نه وړاندې د امریکا او د خلیجی ملکونو نه بعضې پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي دي. دا هغې پیسو زین دی معلوم چې دا چا رالیږلي دي او په غیر قانوني طریقې سره هغه پیسې راغلي دي. نو دغه کیس په تحریک انصاف باندې په 2014 کې شوی و چې تاسو یاد دي پیسو لار وښایه چې دا چا رالیږلي دي، کومې غلې راغلي دي، ځکه چې دا پیسې ډېر غټ مقدار کې دي. نو دا د پاکستان جمهور غورځنګ چې کوم د حکومت ضد یو تحریک دی، یو غورځنګ دی، هغې دا د انتخاباتو کمیسیون مخې ته دا احتجاج د دې لپاره کوي چې د دې کمیسیون به دا غواړي چې د اوو کالو نه کم کیس او سره پروت دی، هغه کیس چې کوم دی هغه تاسو فیصله کوي او د پاکستان تحریک انصاف نه د فنډ چې کوم دی بعد د بارني فنډونو کم کیس تر هغه پلټنې تاسو چې کوم رڼۍ پلټنې وکړي او دا کیس فیصله کوي. دا وخت په سټیج باندې په ماته په زرګونو کسان ماته ښکاري، د تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دلته کې موجود دي او بره په سټیج باندې چې کوم مشران سیاسي دي، په هغه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف لور مریم نواز دا وخت لګیا لا غاری جلسې ته وینا کوي او د دې نه وروسته مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه صرف وینا پاتې دا غو وینا کوي. د دې وړاندې محمود خان اچکزه، افساد احمد خان شیرپاو او امیر حیدر خان هوتی غوند کې سیاسي مشران چې کوم دي اړې دي جلسې ته د احتجاج ته وناګانې
هو. نو د پی ډی ایم ټول مشران ورغلي دي، څومره خطرناک مسله ده دغه کرختيام دوی بریالي شي او دغه کیس لکه څنګه چې دوی غواړي راو پلټل شي او مسله هوار شي؟
کچاري د پاکستان تحریک انصاف چې د واکمن ګوند خلاف دا خبره ثابت شي چې د بهر ملکونو نه پیسې راوړي دي، او هغه پیسې غیر قانوني طریقې سره راغلي دي او دې ته د هغه هغه ذرایع نه معلومي چې هغه سرچینې د پیسو کمی دي. نو په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم رجسټریشن دی یعنی هغه خپل حیثیت بیلي هغه یو رسمي ګوند نه پاتې کیږي او د کله د هغه د رجسټریشن ختم شي هغه رسمي ګوند پاتې نشي نو هغه سره بیا دا اختیارونه نه پاتې کیږي چې هغه په پاکستان کې واکمنی وکړي او حکومت پیړنګ شي.
ډیره مننه کوم زلاند یوسف زیو د آزاد اروپا رادیو د مشال خبریال د اسلام آباد غږیده. هلته نن د پی ډی ایم یا د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت چې پکې د اپوزیسیون شاوخوا لس غټ او واړه ګوندونه یو ځای شوي دي د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت د بهرنیو چندو یا مرستو سپیناوی دی دوی ته وکړي او دوی وایي که دا کیس یا دغه قضیه هواره شي نو ښایي د تحریک انصاف حکومت چې مشر یې صدر اعظم عمران خان دی او په واک کې دی هغه نسکور شي. ازادي رادیو ته هغه غوښتل نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته کاری ورځ ده. د راپورونو په اساس ښایي ښاغلی ترامپ نن لسګونه مجرمین وبخي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټي، یعنی په سلو کې 40 ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 60 تر 100 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي لی وستوري نه نیولې تر یو ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړې چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته یې خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي چې یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي، او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دې صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي، سیاسي متحدینو ته یې انعام ورکړی، بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو لپاره کوم کار نه دی کړی.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې ولسمشر ترامپ ښایي نن لسګونه مجرمین وبخي. ورزو هند ته یو جالب راپور لرو. هلته پرون د هند د حیواناتو ژغورونکو ډلو یا مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولی شي او د یو اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی ونیوه. په دې اړه به تفصیل بیا هم له نوریاس نوري واورو.
دا شور او زوک ده هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دوو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بل یې و چې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې څلور ساعت وقت ونیو. مرنیون که ایس وادین کمار وای یو مرمو چه چبانده دو متر و دو سمدستی ونیو خو هغه بل چه ماشین ته داخل شویو په رایستلومو څلور ساعت وقت تیر کرد. د رویترز په خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا درې مترو ته رسیږي، وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشی کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقبازي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیداري نن په ویلامي کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستنننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیانسول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لخپل پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پرز د مسکو په خیمکی شارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه یو ویډیو پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسی وبوژل سي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په نیمروز ولایت کې له جګړې د پناه غوښتنې تر عنوان لاندې د فوټبال جام سیالۍ د کپټان لاسلو ډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ شل ورځې وړاندې د نیمروز د بدني روزنې امریت او فوټبال فدراسیون استازولي له لوري په زرنج ښار کې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوی وي. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د کپټان لست او ملي پاڅون پیوستون لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړې چې د کپټان لست لوبډلې مقابل لوري ته 3-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د لوبو اتلولي یې خپله کړه. په هرات کې د ځوانانو د څلورو لوبډلو ترمنځ د